درنو اوریدونکو السلام علیکم لس بجې شوې د ازاري رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د خبري مطالبو ترڅنګ د موسیقي پروګرام هم لرو. پیل په خبرونو کو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو وار بیا له افغان خواو د اور کم غوښتنه وکړه. په دوو پیښو کې په بلخ او پکتیا کې لږته لږه وتنه وشتل شوي او په بریتانیا کې د کرونا یو نوی ډول خپور شوی چې تر پخواني هغه په سلو کې اویا ژر خپرې شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا وزارت د 4000 ټولګیو د جوړولو په برخه کې د یونیسف او طالبانو په موافقه کې شامل نه دی. د دې هوکړې خبره په کابل کې د یونیسف چارواکو آزادي رادیو ته وکړه او ویل په دې هدف دوه کاله له طالبانو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي دا 4000 ټولګي په هغو سیمو کې جوړیږي چې ماشومان پکې له زده کړو بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وایي یونیسف د یو جلا پروګرام له مخې دغه ټولګي څاري.
موږ له یونیسف سره درې کلن کاری پلان لرو چې هغه سیمو کې چې موږ ښوونځیو ته لاسرسی نه لرو هلته محلي صنفونه جوړ کړو او دا صنفونه د پوهنې وزارت تر نظارت لاندې دي او نصاب هم د پوهنې وزارت هلته پلی کیږي او تر څنګ یې ښوونکي هم زموږ لخوا ورته ټاکل کیږي.
طالبانو تروسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې څلور ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چاودنه پرون ماښام د بلخ ولسوالۍ پر لویه لاره د یو ښخ شوي ماین له کبله شوې. آریان وایي ماین هغه مهال وچاودېده چې د ملکیانو کورولا موټر پرې وخوت. له دې جلا پرون په ګردیز کې د نامعلومو کسانو په ډزو یوه میرمن او دوه نارینه وژل شوي دي. د پکتیا د پولیسو ویاند حیات الله زامی وای وسلوالو تیر ماشام لومړی د وژل شویو کسانو له موټر سره خپل موټر جنگولې او بیا یې ډزې پرې کړې دي.
پکتیا مرکز ګردیز ښار اړوند د مهلن پسیمه کې د کورلا او ټوډي ترمنځ ترافیکي پیښه رامنځته کیږي. وروسته د ټوډي موټر څخه وسلوال کسان په کورلا ډزې کوي چې په پایله کې په کورلا موټر کې ناس دوه نارینه او یو ښځینه وژل کیږي. تر اوسه پورې لا د وژل شویو کسانو هویت معلوم نه دی.
د دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو ځل بیا د جګړې لشکې لخوا د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اوربند غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد تیر ماخوستن په څو ټویټونو کې لیکلي افغانان باید له نړیوالو سره په ګډه د ناچاودو مهماتو په وړاندې مبارزه وکوي چې د ماشومانو او لویانو ژوند وژغورل شي. نوموړي د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د وړمې ورځې برید غندلی او ریستی عملی بللای دی. په افغانستان کې د ناتو ماموریت هم پرون په غزنی کې شوی پیښه غندلې ده. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون ویلي په ګیلان ولسوالۍ کې د هاوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې 15 ماشومان وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. طالبانو د سیمې د خلکو په حواله په یو راپور کې ویلي د مرمۍ د کلی ماشومانو یو کلیوالي سوداګر ته د خرڅلاو لپاره راوړې و چې چاودلې ده. حکومت له دې وړاندې ویلیو په ګیلان کې چاودنه د طالبانو لخوا د ځای پر ځای شوې ماین له کبله شوې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په بریتانیا کې د کرونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره هم مهاله صدر اعظم اعلان کړی چې د کرسمس په مناسبت راټولېدنې باید دوام ونه کړي. بوریس جانسن پرون په یوه تلویزیوني وینا کې وویل په لندن ښار او دغه هیواد په یو شمېر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستلې ضروري نه دي.
موږ د دغه وبا پر مهال ویلي چې باید د پوهې په وسیله لارښوونه راته وشي. کله چې پوهه بدلون مومي موږ باید خپل ځواب هم بدل کړو. کله چې وایروس د برید لاره بدلوي موږ باید د دفاع لاره بدل کړو. زه ستاسو د صدر اعظم په توګه د زړه له کومې باور لرم چې ما ته بل هیڅ غوراوی پاتې نه دی.
بوریس جانسن دا بندیزونه په داسې حال کې اعلان کړل چې په دغه هیواد کې د کورونا یو نوی ډول چې ډېر ژر سرایت کوي په اروپا کې د خطر زنګونه کړنګولی دي. صدر اعظم جانسن او برټانیایي متخصصانو ویلي چې د کورونا دا نوی ډول تر لومړني هغه په سلو کې اویا ډېر سرایت کوي. دا وایرس لومړی پلا د سپتمبر په نیمایي کې د انګلستان یا انګلینډ په جنوب ختیځ کې څرګند شو او اوس په لندن کې ډېر دی. د برېټانیا او د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکو ویلي چې د کورونا وایرس ته دغه نوي ډول په اړه له یو بل سره خبرې کوي. د کورونا دا ډول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم لیدل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په روسیې کې خپلې وروستۍ دوه پاتې کنسولګرۍ بندې کړي او یوازې په مسکو کې سفارت پرېږدي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه د پریکړه په داسې حال کې تایید کړې چې د امریکا او روسیې اړیکې په خرابېدو دي. دغه وزارت وویل چې د روسیې د لرې ختیځ په ولادی ویستوک او همداراز د دغه هیواد په څلورم ستر ښار یکاتیرینبورګ کې د خپلو کنسولګریو فعالیت دروي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په یو بیان کې ویلي چې د بندونو چارو وزیر مایک پمپیو په مسکو کې د سفیر جان سلیوان په مشوره پریکړه وکړه چې دواړه کنسولګری بند کړي. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د انرژي او چاپیریال لپاره خپل ټیمونه څرګند کړل. ویل چې دا ټیمونه به د اقلیم لپاره موجود ګواښته د ځواب ویلو لپاره د دغه حکومت د لوی پلان برخه وي. بایدن د ډیلیور ایالت په مرکز ویلمنگتن کې یوې غونډې ته وویل اقلیمي بدلونه او چاپیریالي مسالې به د ده په حکومت کې مرکزی ځای ولري. د خلکو ته په خطاب کې وویل همغه راز چې باید د کورونا په وړاندې ځواب ته یو موټی ووسی د اقلیمي بدلون په وړاندې ځواب ته هم یووالی پکار دی. بایدن ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه به بیرته د اقلیم په اړه د پاریس تړون ته ور وګرځي. ملګری ملتونه وایي راتلونکی 2021 کال به د هغو افغانانو شمیر زیات شي چې خوراکي موادو او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د افغانستان د وضعیت په اړه د 2021 کال په ارزونه کې کړې ده. اوچا وایي پر نامنه یو سربېره طبیعي پیښې زیاتېدونکې بېوزلي او کورونا وبا هغه ستونزې دي چې د افغانانو ژوند ګواښي. د دې موضوع په اړه نور جزئیات اسد الله لودین باندې د اسد الله لودین راپور به واوري. خو یادونه کوم چې د دې خبرونه په دوام کې د موسیقي پروګرام هم لرو. د موسیقي پروګرام هم مهیروي او زمنن په دې خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. اوس په سوشيبو کې د راپور واوري چې اسد الله لودین چمتو کړی دی. همدارس په پام کې دا چې نن د روغتیا خبرونه هم ولرو. د روغتیا خبرونه هم په د آزادۍ رادیو په خبرونه کې اوریدای شي. خو اوس د اسد الله لودین راپور چمتو دی وایوري.
ملګری ملتونه د افغانستان اوسنۍ نفوس شاوخوا 40 میلیونه خي او وایي د ډله کې نږدې نیمایي بشري مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري. د دغه سازمان د بشری مرستو همغږي کوونکې اداره او چاوایی افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد دی چې ډیر وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له ګواښ سره مخامخ دي. او چا د 2021 کال په ارزونه کې ویلي اوس مهال څه باندې 14 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري او دوی کې 15 میلیونه داسې دي چې د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالات سره مخامخ دي. د دوی په وینا 2021 کال به هم وضعیت همداسې دوام کوي او بشری مرستو ته د اړو افغانانو شمیر به پکې نږدې 3.5 میلیونه شي. له دغه ګواښ سره مخامخ ډیر کسان هغه شاوخوا 4 میلیونه کډوال دي چې په کور دننه بي ځای شوي او له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. افغان چارواکي هم مني چې وضعیت کړکېچن دی خو ډاډ ورکوي چې دوی له همکارو موسسو سره یو ځای د ژغورنې پلانونه لري. د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش د مطبوعاتي دفتر مشر محمد هدایت د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل حکومت د ملي دسترخوان د پروګرام په څیر د بیوزلو لاسنیوي ته ځینې پلانونه لري.
برنامه میثاق شهروندی را داریم که در اکثر ولسوالی های
موږ د ولسی تړون پروګرام لرو چې د افغانستان په اکثر ولسوالیو کې د عمل کېدو په حال کې دی. له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د دولت بل لوی پروګرام دی ملي دسترخوان پروژه ده چې د دې پروژې هدف د بېوزله کسانو او کورنیو بې ځایه سویو او کډوالو ملاتړ دی. څه باندې 90% افغانان به د ملي دسترخوان له پروژې برخمن سي. دا پروګرام پیل شوی او ګام پر ګام ټول هیواد ته رسیږي،
سره سره کشور تطبیق میشه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په هغې ارزونه کې چې د شنبې په ورځ رسنیو ته لیږلې ویلي، له تیرو 15 کلونو راهیسې افغانستان کې بشري وضعیت مخ په زوړه روان دی. طبیعي آفتونه، زیاتېدونکې بېوزلي او کرونا وبا هغه ستونزې دي چې د اوچا په باور د ګڼو افغانانو بشري وضعیت یې ځپلی دی. دوی ویلي پر دغو ستونزو سربیره جګړه او تاوتریخوالی بل ستر لامل دی چې پر افغانانو یې د ژوند کړۍ تنګه کړې. ملګري ملتونه وایي د سولې له هڅو سره سره تاوتریخوالی روان دی چې افغانان یې په فزیکي او رواني لحاظ سخت ځپلی دي. اوچا ویلي د همدې تاوتریخوالي له کبله د افغانستان راتلونکی وضعیت نامعلوم برېښي، خو دوی هیله ښودلې که چیرې د سولې خبرې نتیجه ورکړي، د جګړې له اړخه به د افغانانو زیانونه کم او د بشري لاسنیوي فرصتونه به برابر شي.
لکه څرنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، د برېټانیا صدر اعظم سر له نن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره بندیزونه سخت کړل. دا بندیزونه د خلکو په تیره بیا په دغه هیواد کې پر میشتو افغانانو څه اغیز لرلی شي؟ په دې اړه مې په لندن کې له یوه افغان محمد شفیع ځونډي سره خبرې کړي دي. ده په پیل کې وویل
نن یکشنبه انګلستان حکومت یو لړ نوې بندیزونه په ځینو ښارونو په شمول د لندن چیرې چې زه پکې ژوند او کاروبار کوم ولګول چې د دې بندیزونو منفي اغیزه به زما او زما په شان په زرهاو نورو افغانانو او د دوی په کورنیو منفي اغیزه ولري.
ځونډی صاحب، تاسو د بندیزونو د اغیز یادونه وکړه، که څه هم دا بندیزونه د خلکو د ژوند او له کرونا د هغوی د ساتنې لپاره به ضروري وي، خو منفي اغیز یې شاید تر ځایي خلکو افغانانو ته ډېرې متوجه وي، همداسې نه ده؟
بالکل، د اوسني بندیزونو او د کرونا دویمې څپې له کبله لګېدلو بندیزونو اغیزه به تر انګریزانو پر افغانانو زیات وي، ځکه چې افغانان اقتصاد لحاظه هم دومره پیاوړي نه دي او انګریزانو قبل هیڅ نه دل تخپل کورونه شته. نو افغانان 90% کرایي کورونو کې اوسېږي، مجبور دي خپل د کور کرایه له خپل عوایدو تعویل کړي، او 90% نور افغانان که خپل کورونه دي هغه دي هم له بانکونو اخیستي دي او مجبور دي چې هغه میاشت په میاشت د بانک قرضه ور تعویل کړي. نو خامخا د دې منفي اثرات به پر افغانانو تر انګریزانو زیات وي، او د دې ترڅنګ افغانانو ته چې بل لوی اغیزمنتیا لري هغه د دوی کورنۍ دي چې په افغانستان کې اوسېږي، دننه هیواد کې دوی هر یو خپل کورنۍ سره دې ځنه میاشت میاشت مالی مرستې کوي چې هغه به هم اغیزمن شي د اوسنۍ بندیزونو له کبله. او د اقتصادي اغیزمنتیا ترڅنګ د دوی کورنۍ او ورځنی ژوند د ماشومانو هم سخت اغیزمن شوی ده. په خو به ماشومان سره خپل خپلوانانو دوستانو کورونو ته تلل، یو تر بل به دو دستور او خپل ژبه زده کوله چې تقریبا د لس میاشتې کېږي چې دغه تګ راتګونه هم دلته بالکل بند دي. دا هم د دوی په ژوندانه کې یو منفي اغیزه ده چې د کورونا په د بندیزونو له کبله راغلې ده.
په لندن کې میشت افغان محمد شفیع ځونډی و. اوس به له اجمل تورمانه واورو چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي دي.
هشت صوب ورځپاڼې پاکستان ته د طالب پلاوي سفر او په دې لړ کې کیدونکې معاملې ته اندېښنه ښودلې. لیکلي چې په دې معامله کې پاکستان لوی ګټې لري. وړاندې راغلي چې د تاوتریخوالي د کمولو په بدل کې به پاکستان له افغان حکومت سره داسې هوکړه وکړي چې هم خپل بندیان خوشي او هم د امریکا اعتماد خپل کړي. د لیکوال په باور د تاوتریخوالي کموالی یو مشروطه طرحه ده او په وینا افغان افغان دولت ناچار دی چې د پاکستان غوښتنې ومني. د سرمقاله لیکونکو د معلوماتو پر بنسټ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په طرحه کې د پاکستان شرایط بدوي چې د دوی خطرناک بندیان خوشی شي او افغان حکومت له هند سره په اړیکو کې بدلون راولي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې ټینګار کړی چې پاکستان د افغان سولې لپاره رښتینی نه دی. وړاندې دا شوې چې پاکستان په ډیر مهارت سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د وژنو، ناامنیو او د اقتصادي او پرمختیایي برخو د پرمختګ د مخنیوي د چارو او دغه شان د طالب پر مټ د هدفي وژنو او افغان وژنې جګړې د دوام مسؤلیت د هندوستان پر غاړه ورواچوي. د ورځپاڼې په باور په دې سره پاکستان یو ځل بیا د افغان سولې په برخه کې د خپل ناوړه نیت څرګندوي.